درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه لرو. د قلملار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی اولا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو بند کړی. د متی اولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډېر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنې د ښاغلي ویسا د ژر تر ژر خوشي کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت وای مرستیال ویان حافظ یا احمد تکلنن پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانی ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل ټلیفون هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. چین که څه هم د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکي او کنسولي اړیکې لري، خو تر اوسه د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هاوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې پیښه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلی کې شوې ده. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاته وه او په وینا یې درې سره قربانیان د شپږو او شپاړسو کلونو ترمنځ ماشومان او تنکي ځوانان دي. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې په سلطان محمود شارګوټي کې د یو شپږ کلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د غزنی له امنیت قمندانۍ څخه پرون یک شنبه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماشوم مړی په یو خالي نمره کې پروت و. دوی وایي د ماشوم پرتن د وهلو ډبولو ټپونه معلومیږي. تر اوسه پورې د دغه ماشوم خپلوان نه دي موندل شوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د ترکیه د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي جنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنو پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره کړې وه. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندیو حمله شندې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وښخول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. د ادارې خلکو ته ویلي چې آرام دي وي او تر هغه چې د خطر زنګ وښخول کیږي په خپلو پناه ځایونو کې دي پاتې شي.
تسهیل ازادي رادیو زموږ شخ اوري.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبرې کیږي. طالبانو له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
موږ غوښتنه ځینې داوې چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ملګرو ملتو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغ درینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی درې اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپی درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کې یو لمنځي د رسنیز پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې داسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي. اول دا داسې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
هخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې غونډې ته ورغلی کنه ویلي بلل شوی نه دی، خو په خبرې د برېټانیا او چین له ځانګړو استازو سره یې لیدل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې پرې بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پروني اعلامیه کې هم لیکل شوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان نجونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې به بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بېلابېلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب جوړه شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په استودیو کې دی چې د دې موضوع تفصیل در واوروي.
مننه سروان صاحب. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي، خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خپاره شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې غونډې ته د دوی نور بلل د مسلې له حل سره مرسته نشي کولای. خدای چې د کاغلی شاهین لاندې خبرې وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړوړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حلیې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته له دې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغنده او خبرداری ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکوونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې شاوخوا 400 افغان ښځینه کارکوونکي هم شامل دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته ولاړه چې په اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړی په ظاهره ناهیلي له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه په غونډه کې تر اوسه هم د بحث وړ مسایل نه دي روښانه شوی، خو تر دې وړاندې ویل شوی چې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې پکې کیږي. البته د دوه د غونډې په اړه باندې نظرونه هم سره ویشلې دي، که څه هم په افغانستان کې دننه کسان یا په مجموع کې ډیری افغانان له نړیوالو غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره به اقتصادي ستونزې او بشري ناورین هوار شي. خو د پخواني حکومت یو شمیر کارکوونکي او سیاسي فعالان چې د محل افغانستانه بهر سیاسي فعالیتونه کوي او حتی د طالبانو په وړاندې د مقاومت پلویان یا ملاتړي هم دي، هغوی بیا له ملګرو ملتونو نه غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، ځکه د دوی په ټکو طالبانو په زور حکومت نیولی دی، کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، او پر دې سربېره یې د بشري حقونو د نقص په بېلابېلو پیښو کې هم لاس درلودلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوي افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي، دا ورس په تبعید کلمانسی او خپل شخ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهاره تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي، خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او واړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سوریا غوی میاشتې 12مه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتل یې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو ترڅنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سږکال په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې، دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومته غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمید الله وایي
ډېره هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کېږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کېږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د 6000 ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په 65 مالی وزارت ته تسلیم شوی وو اوس د طالبانو د حکومت له لوري غصب شوی او عواید یې هم د مالی وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمه په پیسو له افرادو او کاروالیو څخه اخیستی وو او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچه لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي. د راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوي او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یوې برتانیایي خپرونې میل آنلاین په یوه مطلب کې لیکلي چې د یو برتانوي ډاکټر کورنۍ له طالبانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې لولو چې د کوین کارنویل کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د کارنویل کورنۍ تمه درلوده چې دغه ډاکټر به طالبان د روژې میاشتې په پای کې خوشي کړي. د هغه کورنۍ اندېښنه لري چې کارنویل د صحي امکاناتو د نشتوالي له کبله شای په توقیف کې سا ورکړي. د دې کورنۍ په خبره د دې ډاکټر یوازینی جرم دا و چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوله. 53 کلن کارنویل د برتانیا له یو بل وګړي سره په 13 جنوري میاشت کې د کابل په یو هوټل کې د جاسوسي او په غیر قانوني ډول د وسلې ساتلو په تور ونیول سو. میل آنلاین خبرونه لیکلي چې کارنویل د یو وسلې د ګرځولو جواز درلود. د برتانیا د پوز دغه پخوانی ډاکټر مخکې په افغانستان کې د ایکاروس په نوم غیر انتقایي موسسه کې کار کړی دی. دغه موسسه د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لپاره د جګړې په سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیايي خدمات وړاندې کولو په برخه کې فعالیت کوي. د برتانیا سپیکټیټر خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنې ته دغه عنوان ورکړی دی. آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې فشارونه زیات کړي، ظاهرا ملګري ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې ښځې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل منع سوي او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان سوی دی. دا اقدامات داسې وخت سوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کیږي. د سپیکټیټر خبرونه لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرستیالي امینی محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس د دې وخت دی چې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې لپاره لومړی ګامونه پورته سي. کله چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په مخالفت کې له زیاتو لوریو اوازونه اوچت شول، د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح نه وي. د لیکوال په وینا طالبان غواړي چې اوسنۍ حاکمیت یې په رسمیت وپیژندل سي، د دې لپاره چې له بهرنۍ نړۍ سره بشپړه تعامل ولري. خو د لیکوال په وینا طالبانو تر اوسه داسې اقدامات نه دي کړي چې بهرنیان متيقن سي چې طالبان شای د ټول شموله حکومت پر لوري ګامونه اخلي. د سپیکټیټر د مقالې لیکوال وایي افغان دیموکرات فعالان بیره لري چې که نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی به یو وار بیا له پامه وغورځول سي. دغه فعالان غواړي د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب نن دوشنبه او سبا دوام کوي برخه ولري، او د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو استازي پکښې برخه لري.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نښلوونکي سړک د جوړولو چارې روانې دي. دا سړک په لومړي پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترینکوټ او بیا د دغه ولایت له دیراوت ولسوالۍ سره نښلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغځول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چارې د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترینکوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د یو سلابیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومترو باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاره مو کار نه دی شروع کړی. په دغه امتداد کې د سړک په دوه لاټو تقسیم کړی، ولر چې دی د شاغ دورین تر 13 کیلومتر پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 ماشینو زیات کار کوي، او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به له روزګان څخه د ایکونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاکریز ولسوالۍ سره وصل کوي، او د خاکریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترینکوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي، چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول سي، او په ورځني ژوند کې به یې مثبت بدلون رامنځته سي. که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ له لارې وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو، خو د جګړو له امله ویجاړ او تګ راتګ ورباندې ستونزمن دی.
له بلې خوا د کونړ د چپې درې اوسیدونکي بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او عمارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی، او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل، په تیر حکومت کې ورسره د سړک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوریږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پیچ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل درې ولسوالۍ د درې پیچ بوټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بیا شاته د نورستان و اما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې بېرته راګرځي، ښي طرف ته شما شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي، دومره اوږدې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو به لپوخ کړو. نو د نورو امکانات په لاله سره سواده سونه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی، کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو د چې د اسدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 20 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سي بند پاتې دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. په همدې اړه په فیسبوک کې زموږ یو شمېر اوریدونکو پیغامونه پریښېدي چې په راتلونکو خبرونو کې به ولولو. خو د یو اوریدونکو یو لنډ پیغام به ولبرم. شیراز منګل لیکلی وایي د ملګرو ملتو دفتر په امریکا کې دی، دا غونډه په امریکا او یا اروپا او یو بل هیواد کې باید جوړه شوې وای، نو په دوحه کې چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړی شوې، ولې دا کانفرنس جوړ شوی دی؟
تاسو ل پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ چزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انځین سرای منځکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دوی څو نظری اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به چې د اره او زیواله خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړېږي.
تاسو هم کولی شئ چې آزادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
د خبرونه په پاتې کابو ډیر شو دقیقو کې به د پنځه